کوم وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده. صفی الله ستانګ زم تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو رې دغه پروګرام تر 15 بجو دوام کوي چې د ولایت په ولایت پروګرام ته ځانګړي شوی. خو په سر کې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه له ملالۍ بشیر اورو.
لمړی ته خبرونه سرچکې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان په سند ایالت کې د لال شهباز قلندر پر زیارت حمله غندلې ده. د کاپیسا ځای چارواکي وایي د یوې چاودنې په نتیجه کې درې ملکیان ټپیان سوي دي او ټاکل سوی ده د نړۍ لوړ پوړي مشران، ډیپلوماټان او د دفاع چارواکي په جرمني کې په کلنۍ امنیتي غونډه کې ګډون وکړي. بشپړه خبرونه له آزادی رادیو اوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان په سند ایالت کې د لال شهباز قلندر پر زیارت حمله غندلې ده. ویلې دي چې د داعش په ګډون د ټولو تروریستي ډلو پر ضد پر مبارزه ټینګار کوي او د تروریزم خطر یې د ټولو هیوادونو ګډ دشمن بللې دي. له بلې خوا د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د پاکستان په سند ایالت کې پر دغه زیارت حمله غندلې او د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. ښاغلی عبدالله همداراز پر خپل ټویټر په پیغام کې د تروریزم پر ضد مبارزې ټینګار کړی دی. د پاکستان په جنوب کې د داعش وسلوالې ډلې د دې حملې د قربانیانو شمیر 80 تنو ته رسیدلی دی. په وجل سوي کې لږ تر لږه 10 کوچنیان دي او تر سلو زیات نور کسان ټپیان سوي دي. د سند ایالت حکومت پرون د درو ورځو لپاره ملي ماتم اعلان کړ. دا په تیره اونۍ کې په پاکستان کې د بمی بریدونو تر ټولو خونړۍ حمله ده او داسې مهال سوی چې پاکستانی طالبانو او نورو توندلارو ډلو د نویو بریدونو ګواښونه کړي دي. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د دفتر د معلوماتو له مخې شریف دغه وژنه غندلې او دای د پاکستان د پرمختللي راتلونکي پر وړاندې حمله بللې ده. د ویلي چې په خپل وس سره به د پاکستان د خوندیتوب لپاره اقدامات وکړي. د کاپیسا ځای چارواکي وایي چې د یوې چاودنې په نتیجه کې درې ملکیان ټپیان سوي دي. د کاپیسا ولایت امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق یعقوبی نن وویل چې دا چاودنه په سیاد تفریقه کې سوې ده. دی وایي یولس نیمې بجې یو بایسکل د شیدو د یوه پلورنځي مخې ته درول سوی و او د چاودیدونکو موادو کنټرول یې له لیرې کېده. چاودیدونکي مواد په دغه ځای کې چاودلي او درې کسان یې ټپیان کړي دي چې روغتیایي وضعیت یې اوس ښه دی، نور تلفات نه لري او سیمه د امنیتي ځواکونو او پولیسو تر کنټرول لاندې ده. د زیاته کړه چې چاودیدونکي مواد پر یو بایسکل ځای پر ځای سوي وو. د دې پیښې پړه تر اوسه چا پر غاړه نه ده اخیستي. پولیس وایي په دې اړه پلټنې روانې دي. ټاکل سوی د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د منشن په امنیتي غونډه کې د تروریزم د ګواښونو په اړه بحث وکړي. دا غونډه نن په جرمني کې پیلېږي او دوه ورځې به دوام لري. د افغانستان د حکومت اجرایي ریاست تمه لري چې د دې غونډې ترسره کېدل به د تروریزم پر وړاندې مبارزې په برخه کې له افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې همکاري ډېره کړي. د اجرایي ریاست مرستیال ویاند امید میسم ازادي راډیو ته داسې وویل:
انتظار ما یې است چې نشست تر واقع باعث
دی. وایي زموږ تمه دا ده چې دغه غونډه په حقیقت کې د افغانستان د حکومت او ملت سره د همکاریو د ډېرېدو لامل سي، څو د هغې ګډې مبارزې چې کلونه وړاندې پیل سوې ډېر ژر نتیجه واخلو. ټاکل سوی د منشن د امنیتي غونډې په څنډو کې د مشارکت او پرمختیا په نوم یو تړون هم د افغان چارواکو او د اروپایي ټولنې ترمنځ لاسلیک سي. ولسمشر غني تیر ماښام د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ جرمني ته سفر وکړ. د تاجکستان د عالی مجلس مشر ویلي د تروریستي ډلو موجودیت او د نشي موادو تولید او قاچاق د سیمه هغه غواښونه دي چې افغانستان او تاجکستان دواړه ورسره مخامخ دي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د خبر پاڼې پر اساس شکور جان زهوروف پرون په دوشنبه ښار کې د افغانستان د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره د لیدو پر مهال دا خبره کړې ده. په خبر پاڼه کې راغلي چې زهوروف په سیمه او نړۍ کې له دغو ستونزو سره په مبارزې ټینګار کړی دی. د دې خبر پاڼې لمخې د تاجکستان یاد چارواکي د افغانستان او تاجکستان درمنځ په اقتصادي، سوداګریزو، ترانزیتي او انرژي په برخو کې پر همکارۍ پر پراختیا ټینګار کړی دی. ښاغلی ربانی د چهارشنبه په ورځ د خپل تاجکي سیال په بلنه هغه هیواد ته سفر وکړ.
آزادي
اوس یو څو بهراني خبرونه. خبرونه له ازادي رادیو اوري. ټاکل سوی ده د نړۍ لوړ پوړي مشران، ډیپلوماټان او د دفاع چارواکي په جرمني کې په کلنۍ امنیتي غونډه کې ګډون وکړي. په دغه غونډه کې به د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د اداري چارواکي هم ګډون کوي. د امریکا مرستیال ولسمشر مارک پنس، د دفاع وزیر جیم ماتیس او د کورنۍ چارو وزیر جان کیلی د فبروري د 12 څخه تر 19 پورې په یاد کانفرنس کې د امریکایي هیئت مشري کوي. ویل کېږي دا کانفرنس ګډونوالو ته د مخامخ خبرو زمینه برابروي. د اوکراین د ولسمشر ویپان وایي چې پیترو پوروشینکو به د کانفرنس په څنډه کې له پنس سره وویني. په همدې حال کې د امریکا د ادارې ولور پوړي چارواکي سی ان ان ته ویلي چې پنس به د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره هم وویني. دا کانفرنس په داسې حال کې دی چې له روسیې سره د ټرمپ د ادارې د اړیکو او له ناټو سره د ژمنتیا په اړه اندېښنې راپورته شوي دي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي چې روسیه له پینټاګون سره شو اړیکو ته تیاره ده، خو خبرداری ورکړی چې واشنگټن ځان ځواکمن ګڼي او له خپل دې مقامه له روسیې څخه د همکارۍ تمه لري. د روسیې خبري اژانسونو د شویګو له خولې لیکلي موږ له پینټاګون سره د همکاریو بیرته جاري ساتلو ته چمتو یو، خو له روسیې سره له د قوي مقام په توګه د مذاکراتو هڅه به بې ځایه وي. موږ د پینټاګون د مقام د روشانتیا تمه لرو. شویګو په یوه اعلامیه کې دا خبرې د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د خبرو په عکس العمل کې کړې. جیم ماتیس د تیرې چهارشنبې په ورځ وویل چې له روسیې سره په اړیکو کې سختۍ ته اړتیا ده. د شویګو اعلامیه څو ساعته وروسته له هغه راغلی چې ټاکل سوی وه. د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال جو ډونفرد او د روسیې د پوځ لوی درستیز جنرال والری ګیرامیسوف د آذربایجان په پلازمینه باکو کې سره وویني. شویګو ویلي مسکو به په باکو کې د غونډې پر مهال له ډنفورد څخه په دې اړه توضیحات وغواړي. او د سوریه ولسمشر بشار اسد متحده ایالاتونو ته د خپل هیواد د اتباعو پر داخلېدو د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ لخوا د بندیز له پریکړې دفاع کړې او وایي دا ګام د تروریستانو د مخنیوي لپاره دی، نه د سوریایي وګړو لپاره. د امریکا ولسمشر تیره میاشت په یو اجرایوي فرمان سره امریکا ته د سوریې په ګډون د اوو اسلامي هیوادونو د اتباعو پر داخلېدو بندیز اعلان کړ. بشار اسد له فرانسوي رسنیو سره په تازه مرکه کې ویلي د ولسمشر ټرمپ دا ګام د هغو تروریستانو پر ضد دی چې لویدیځ ته د تلونکو کډوالو پر لیکو کې ځانونه ځای کوي. د متحده ایالاتونو د استیناف محکمې د اوه اسلامي هیوادونو د اتباعو پر داخلېدو د بندیز په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ د فرمان عملي کېدل منع ګرځولې دي. د خبرونو پای.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
درنو اوریدونکو السلام علیکم. هیله من یم روغ او خوشاله اوسئ. زه صفیولا ستانکزیم د ولایت په ولایت په دې اونیز پروګرام کې ستاسو په خدمت کې یم. دغه پروګرام به تر 15 بجو دوام کوي. په اوسني پروګرام کې د لوګر ولایت په اړه غږیږو. لوګر د 4,500 کیلومتره مربع په مساحت سره د کابل په جنوب ختیځ کې پروت مرکز ته تر ټولو نږدې ولایت دی. نږدې 3 میلیونه نفوس لري چې د مرکز پل علام او شپږ ولسوالیو خروار، څرخ، برکی برک، ازري، خوخی او محمد اغې په بیلابیلو سیمو کې میشتي. په اوسني پروګرام کې مو د لوګر والی محترم محمد حلیم فدایی او د لوګر د ولایتي شورا غړي حسیب الله ستانکزی ته بلنه ورکړي چې د پروګرام کې سره ملتیا وکړي. ستاسو درنو اوریدونکو او هیوادوالو نظرونه او تماسونو ته هم په انتظار یو. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0992035540 او 0923255. د ازادي رادیو سکایپ ته هم کولی شئ تماس ونیسئ. رادیو دات ازادي زموږ د سکایپ ادرس دی. همدارس که په بهر کې اوسیږي د ازادي رادیو په بهرنیو نړیوال ټلیفونونو هم کولی شئ زنګ راووهئ. زموږ شمیرې دي مثبت 4 221 112 2 0 2 0 1. زموږ نړیواله شمیره ده. اوس ورزو خپلو میلمنو ته د لوګر والی محمد علیم فدایی هم دوست راسته در ټلیفون په تماس کې دی. والی صاحب، ستړي مشه پروګرام ته ښه راغلی. ډیره مننه چې په دغه پروګرام کې موضوع بلنه ومنله.
مننه تاسو ته سفیلا صاحب او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته او ستانیزي صاحب ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم.
ډیره مننه کوم ولی سه محترم. لمړی اوریدونکو به انتظار وی په لوګر کې په کوم مهم مسایلو تاسو د ولایت لپایل تر اوسه پوری کار کړی دی؟ څه مهم مهم کارونه مو د ولایت لپاره کړی دي؟
په لمړی ورځ جمعه دی پیژندنې په غونډه کې ما شپږو اساسي ټکو ته اشاره کړی دی چې لمړی د لوګر شریف ولست محسوس او ملموس خدمات په هر ساحه کې وړاندې شي، او دویم دا چې زه د ملت مال په دولت او د دولت مال په ملت باندې نه خورم، او دریم د کارونو لپاره اراده لرم اما وعده نه کوم، څلورم همغږي او اصلاحات، او پنځم دا دی ولس سره اړیکی او هغه مختلف میکانیزمونو لري، او په عین حال کې دا می هم وعده وکړه چې زه دی ولایت دی والی په توګه باندې دی هر لوګری که هغه رانه خوشحاله ده که خفه که انتقاد کوي او که ستاینه کوي د ټولو والیم او د ټولو په خدمت کې به یم. اوس موږ په دغه یو کال کې په مختلفو ساحو کې سره له دې نه چې ستونزې او مشکلات هم لرو، هغه څه چې د ولس ټول ارمانونه غوښتنې او د دوی اړتیاوې دي هغه به مو نوې رفع کړي، اما په پرتلیز ډول باندې زه ویلای شم چې د لوګر د ولس څو اساسي غوښتنې چې هر لوګری د دې غوښتنه کوله حد اقل واړم د هغوی نمونه واخلم چې هغه کوم غوښتنې وي. لومړی د دوی اساسي غوښتنه هغه د لوګر د پوهنتون د کار عملي پیل و چې الحمدلله ټولې اته ودانۍ چې اتمه ودانۍ هم له قرارداد نه خلاصه شوله، په راتلونکي کال کې به اووه ودانۍ بشپړې او د اتمې به کار پیل شي. دا لومړی اساسي غوښتنه وه. دویم د کابل لوګر د دوه سړک د پیل موضوع وله چې هغه هم الحمدلله عمل نیکار پیل شو، د لومړي فاز د دوم فاز قرارداد مرحله کې ده، او خوشبختانه له کابل تر چراسیاب هم په مطالعاتي پروسه.
د لوګر والی محترم حلیم فدای سره زموږ د ټلیفون تماس قطع شو، بیا هم هڅه کوو چې له ښاغلي فدای سره په دې اړه باندې خبرې وکړو. د ښاغلي فدای په خبرو کې مو واورېدل چې هغه ویل د دندې لومړۍ ورځې خلکو ته ژمنې کړې وې چې خدمات به وړاندې کوي او د لوګر د ګټو په خاطر به کار کوي، او همداراز د اصلاحاتو او همغږیو خبرې وکړله. دوی وویل چې په دغه تېر یو کال کې د لوګر د سړک د پیل په خاطر د کار د پیل لپاره هم هڅې کړې دي، همدارس د لوګر د پانتون په اړه یادونه وکړله. وی ویل چې په دې اړه باندې کار روان دی. د لوګر ولایت کابل یعنی مرکز ته تر ټولو نږدې ولایت دی. په لوګر کې خلک له ډیرو ستونزو څخه شکایت کوي. له هغې ډلې د لوګر د ولایتي شورا غړیو په وار وار له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو سیمو د مشکلاتو په اړه ویلي دي. د لوګر ازرا، څرخ، خروار او برکی برک له هغو ولسوالیو دي چې په بیلابیلو وختونو کې د سختو ناامنیو شاهدې پاتې شوي دي. په دغو ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو د لویو پونو فعالیت هم تر سترګو شوی دی چې تل یې د افغان پوځیانو سره ستونزې د افغان پوځیانو په وړاندې ستونزې پیدا کړې دي. قدرمنو اوریدونکو، له دې چې له ښاغلي فدای سره زموږ د ټلیفون تماس پرې شو، هیله ده تاسو راته زنګ ووهئ. البته د لوګر په اړه باندې به سره غږیږو. بیا هم زه د ټلیفون شمیرې تاسو ته وایم: 0999203540 او 0998255. زموږ د ازادي راډیو د سکایپ ادرس دی radio.azadi. کولی شئ تاسو راته زنګ ووهئ. قدرمنو اوریدونکو، د لوګر له والی خغلی حلیم فدای سره زموږ د ټلیفون تماس بیا برقرار شو. فدای سپ ټلیفون کې څه ستونزه و؟ ټلیفون پرې شو. مهرباني وکړئ خپل خبرې مو تکمیل کړئ.
بله بله موضوع هغه دی درس او بستریز روغتون د کار پیل و چې الحمدلله پیل شو. د بریښنا د مزو غزولو او بالاخره د سبستیشن د کار پیل و او د پلی عالم د څورلس زره کورونو لپاره د بریښنا قرارداد و چې ټول هغه اساسي غوښتنې وي چې یو په هغوی کې د مس عینک د کان د استخراج موضوع هم و. مونږ الحمدلله ټول هغه بنایي پروګرامونه چې د لوګر د ولایت د اوسیدونکو لومړنۍ غوښتنې وي هغه مو چې تخنیکي حقوقي سیاسي اجتماعي ستونزې درلودې حل او بالاخره اوس ځینې بشپړېږي او ځینې بشپړې شوي دي. یوازې یوه موضوع چې هغه د مس عینک موضوع وله چې هغه یو ملي نه بلکې حتی منطقوي پروژه ده، ډېره مهمه ده. د هغوی دپاره مونږ هغه شرایط و زمینې برابروو، اما اصلي د دې چې څوک به پیل کېږي، چا سره قرار کېږي، په کومو معیارونو کېږي، څه وخت کېږي، دا چونکه ملي پروژه ده او د دې تصمیم او صلاحیت هغه له مرکزی ادارو سره ده.
ولی صاحب مخکې له دې چې په امنیتي مسایلو خبرې وکړو، د لوګر د اقتصادي پروژو په اړه هم ویل کېږي، البته یو انتقاد چې موجود د لوګر د بودیجې په اړه و، بودیجه اصلا څومره ده د انکشافي کارونو لپاره؟ یا دغه بودیجه کافي ده که څنګه؟ ځکه چې دا خو مرکز ته نږدې ولایت دی او ښایي چې باید ښه آباد شي، ځکه چې مرکز ته نږدې دی او رفت آمد هم ډېر پی کېږي او ترانزیت لاره هم ده د ځینو ولایتونو لپاره. د لوګر له بودیجې تاسو راضی یاست که څنګه؟ آیا کارونه مو پرې مخ ته ځي؟
بودیجا خو تاسو پوهیږئ چې افغانستان په مجموع کې بودیجې زیاتوالی هغه د ملي عوایدو او د مالیاتو پر راټولولو پورې ډېر تړاو لري، او متاسفانه هغه کړۍ، هغه فاسدي کړۍ، هغه غاصبین او هغه وسلوال مخالفین چې هغه په دې لار کې خند کیږي د مالیاتو او د عوایدو داسې راټولول چې ملي بودیجه ټوله هغه افغاني شي او د افغانانو ضرورتونه حل کړي، دا تر اوسه پورې نه ده شوی. او بلکې زمونږ بودیجه تر ډېره بریده پورې هغه غیر اختیاري ده. اما نسبت تیر کال ته سږ کال زمونږ د ولایت بودیجه یو څه ښه ده، اما دا په دې معنا نه ده چې د ولایت هغه ټولې اړتیاوې او د دې ضرورتونه به حلوي. او دا که واړو چې مونږ د ولایت اساسي زیربنایي او اقتصادي مشکلات که سرکونه دي، که فابریکی دي، که پارک صنعتی ده او که نور موضوعات حل کو، اړینه دا ده چې ولس هغه په ښارونو کې ده، که په ولسوالیو، که په کلیو کې، هغه د مالیاتو ورکول او په عوایدو په راټولولو کې هغه خپل مکلفیت ادا کړي، ځکه چې همدغه مالیات او همدغه عواید دي چې موږ په خپلو پښو باندې درولای شي او د بهرنۍ بودیجې نه موږ بې نیازه کوي. الحمدلله د مستوفیت عواید د تیر کال په پلتره باندې 15 میلیونه زیات شوي دي. د مخابراتو، د معدن، په هر ساحه کې زموږ عواید هم لوړ شوي دي. نو که په دې کې ولس نور هم همکاري وکړي، موږ پوره ډاډمن یو چې انشاءالله العزیز
مننه. ولی صاحب محترم، لکه څنګه چې پخوا هم موږ اوریدونکي درلودل او پخپله هم رپورټونو کې موږ اوریدلی دي، د لوګر امنیت په ځینو ولسوالیو کې، په لوی ولسوالیو کې د دوی په خبره او د رپورټونو په اساس واقعا ننګونکی بلل شوی دی. له هغې ډلې په څارخ، خروار، برکی برک او ازره کې تر نورو سیمو امنیتي وضعیت ښه نه بلل کېږي. وایي چې حتی افغان پوځیان هم هلته د تګ راتګ په خاطر ستونزې
لري او په غاڼو خلکو باندې تل زیاتې ستونزې دي د لپاره چې د وسلواله مخالفینو فعال مرکزونه هلته موجود دي او خلک له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. کڅام د افغان پوځیانو د عملیاتونو په اړه ویل کیږي خو لډیرو کلونو راهیسې په دغو سیمو کې دوی فعال دي. آیا د دوی د ځپلو لپاره د تصفیه په خاطر په لوګر کې کافي قوا موجوده ده که څنګه؟
په دې کې شک نشته. هغه رقم امنیت خصوصا فزیکی امنیت چې ولس یې غواړي هغه مرحلې ته مونږ لا نه یو رسېدلي، ځکه چې هغه کسان چې د افغانستان او د لوګر ولس د امنیت له نعمت نه محروموي، هغوی اصلا د نورو کړیو او بهرنیو کړیو خصوصا یو ډیر خطرناک خبیثه یو مثلث ده چې هغه غاصب او فاسد او طالب، دا هغه مثلث ده چې په لویه کې د دوی هغه هدف هماغه ده چې د ولس پر وړاندې باندې یو کیږي، ولس له دغو د نعمت د امنیت له د نعمت نه محروموي. البته په دغه ولسوالیو کې چې مونږ ګورو د لوګر په ټولو ولسوالیو کې یوازې په خروار او څرخ کې هغه هم ولسوال صاحبان مونږ استولي دي، اما هلته ستونزې دا دي چې په خروار او څرخ ولسوالۍ کې مونږ د ملکي ادارې لپاره تعمیرونه نه لرو. او تاسو پوهیږئ چې کله د عدلي او قضایي ارګانونو او د ولسوالۍ د پاره تعمیر نه وي او هلته کلا هم نه پیدا کیږي چې په کرایه ونیسو، نو په دغسې مرحلو کې د هغوی هلته د ولسوال تګ هم بې معنا دی. او تر څنګ یې هلته په دې کې شک نشته چې په دې ولسوالیو کې مونږ امنیتي ننګونې لرو، اما یو شی باید مونږ په یاد ولرو چې هیڅ کله امنیت یوازې د توپک یا په لخلې او په مرمۍ باندې امنیت نشي راتلای، ترڅو چې مونږ ولس او دولت په ګډه باندې د امنیت لپاره هڅې ونو. که مونږ تل عملیات پلانوو، که هغه هوایي که زمینی وي، په عملیاتو کې که ته څومره هم احتیاط وکړې بیا هم د دې ویره شته چې عامه شتمنۍ او ملکي خلک پکې طالب شي. زمونږ به ډېر ارجحیت په راتلونکي کال کې دا وي چې څنګه مونږ وکولای شو د ملت او د ولس په مټو باندې همکاري د ملا امامانو د مساجدو په همکاري باندې ولسي عقل په دغه دوه ولسوالیو کې مونږ ملکي ادارو فعالیت ته خصوصا د ولسوال د دفتر او د عدلي قضایي ګروپ لپاره زمينه برابره.
مننه ولي صاحب. د لوګر د ولایتي شورا غړی ښاغلی حسیب الله ستانکزی هم په لاین کې دی. ستانکزی صاحب محترم، ستړي مشه، په خیر راغلی پروګرام ته. اول کې خو مو ټلیفون فکر کوم څه ستونزه درلوده، اوس برقرار شو تماس. تاسو ته بیا هم ښه راغلاست وي پروګرام ته. مهرباني وکړئ ووایئ چې په لوګر کې د ولسونو په استازیتوب تاسو څومره راضي یاستئ د کارونو نه، څومره واقعا لوګر له لسو کلونو مخکې سره، له پنځو کلونو مخکې سره څومره متفاوته دی په اوس وخت کې لوګر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خپل سلامونه تاسو ته د آزادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو ته او د لوګر زړسوان والی صاحب ته وړاندې کوم. لوګر ولایت لوګر ولایتونه ده چې نږدې کابل ته ده، خو په جغرافیې لحاظ ډېر پیچلی ولایت ده. اساسي ستونزه زموږ د لوګر د ولس والی صاحب هم دماغ غاوري او د لوګر خلک هم دماغ غاوري. موږ اساسي ستونزه دا ده چې اراضیم لویه ده، او موږ هغه کوم تشکیل چې د داود خان او ظاهر خان په وخت کې ونن په لوګر کې ده، چې اساسي ستونزه موږ د تشکیل ستونزه ده، امنیتي قواو کې او نورو برخو کې. په خو په لوګر کې محلي اداره واقعا دا و چې خلکو سره همکار نه و، او هغه بنیادی پروژې چې مخکې والی صاحب هم ورته اشاره وکړه، هغه پروژې بدل ته د ولسي جرګې او مرکزي حکومت به بودیجه ورکړه او لوګر کې به نه پلی کېده، چې د بېلګې په توګه د پانتون د سړک برق پروژه او د هوایي ډګر چې پخوا هم موږ بودیجه درلوده، خو متاسفانه چې هغه راکټ شوه او د خاطر چې محلي ادارې
شورا رئیس وی ولایتی شورا غږ مو پورته کړی دی که څنګه چې ادارې کار نه کوو؟
بالکل. موږ خپل غږ تل پورته کړی د خپل د خلکو ستونزې، هغه ستونزې چې بنیادي ستونزې هر دقه او هر ورځ موږ خپل ولس سره نږدې یو، ځکه چې په ولایت کې اوسېږه، ولس موږ ته مراجعه کوي. نو دغه غږ بار بار موږ د رسنیو له طریقه، د تاسو د ازادۍ راډیو له طریقه دغه غږ موږ پورته کړی دی. کېدای شي د تاسو آرشیف ته مراجعه وکړي، زما غږ به انشاءالله یې هلته. خو اوس اوس والی صاحب راتګ سره هغه پروژې چې د موږ پوهنتون پروژه وه، چې بنیادي پروژه وه، چې هغه سیاسي او نور ستونزې هم درلودې، د په خپل مدبرانه شکل هغه ستونزه یې له منځه ویوړه او دغه پروژه شروع شوه، چې اوس عملا موږ څو تعمیره د کار لاندې لرو. او یو تدریسي خونه یې څو وخت مخکې د لوړو زده کړو وزیر صاحب راغله، افتتاح یې کړه. موږ د سړک اول فاز کار شروع ده، دوم فاز هم لکه څنګه چې والی صاحب ویلې تدارکات تللې. خوشبختانه سږ کال یې هم موږ د هوایي ډګر لپاره بیا هم د ولسي جرګې وکیل صاحبانو هڅه باندې او مرکزي حکومت په توجه باندې بودیجه یې راکړه. نو بیا هم دنه هیله کوو چې هغه ستونزه چې په هغه دښتې کې ده، چې تر هغه هوایي ډګر هلته جوړېږي، هغه هم حل کړي. موږ واقعیت ده چې لوګر کې په امنیتي برخو کې په ځینو ولسوالیو کې ستونزې لرو، خو اساسي ستونزه زه به اشاره درته کوم چې اساسي ستونزه د موږ کمښت د تشکیل ده. او دا اوس هم زه وایم څو وخت مخکې په څرخ کې عملیات پیل شو، عملیاتو نتیجه ښه وه، خو هغه مصارف چې په عملیاتو کې کېږي، هغه سرتیری چې هلته ځي هغه قرباني کېږي او نورې ستونزې. موږ ځو عملیاتو ساحې کې طالبان له هغه ساحې نه تښتي، امنیتي ځواکونه میړانه سره دا اوس هم جنګېږي. خو اصلي ستونزه څه ده چې موږ ساحې ته ځو عملیات کوو، د ولس له پلوه درته خبره کوم، هلته موږ نشو کولای چې امنیتي بیسونه ځای په ځای کړو او هلته پرسونل امنیتي کمښت سره مخ یو.
والی صاحب هم اوري ورسته په پام دغه مسلې بیا خبرې وکړو د قواو د تشکیل په اړه باندې. اوس ورزو والی صاحب او ستنګ صاحب دواړه په ګډه تاسو نه هیله کوو چې د اوریدونکو ځینې مهمې پوښتنې که تاسو په نظر مهمې وي چې هغوی ځواب کوي. زموږ اوریدونکو هم په انتظار کې دي، مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ، بیا مو مشخصه پوښتنه د لوګر په اړه باندې وکړئ. مهرباني.
سلام درجان زوی کابلی کوچا ما د برکی برک ولسوالی د ډبر لسیمنه.
مهرباني وکړئ کوچا صاحب، څه ستونزه د برکی برک او اورم؟ بل تاسو غږ اورم. خپل ستونزه وایي، څه نظر لري، څه پوښتنه لري لوالی صاحب؟
منو او کارکون کوټوله ته سلامونه وایم. روزانه زما والی صاحب نه دا پوښتنه د لوګر ولایت کې قومي شخړې زخت ډیر دا منځکو په خاصه توګه په برکی ولسوالی کې دې ته وتاځي چې د حل لار پیدا کړي کنه.
ډیره مننه کوم ستاسو ستونزه موږ واخیستله. په برکی برک کې چې تاسو خپله د سیمې اوسیدونکي یاستئ، له امنیت نه څومره راضي یاستئ؟ امنیت شته که نه هلته؟ بلې، فکر کوم د اوریدونکي غږ قطع شو، خو بل اوریدونکی هم په لاین
کې باندې یادول لکه ته شوای دا مفسد دی، مفسد دی، کړی دی، وداسې دی، وداسې دی. دا به زموږ د یو مسله لپاره ښه کار نه وي، ښه خبره به نه وي. په دې باندې نه په افغانستان کې امنیت راتلای شي، نه تاسې ورته پر ما په انتلای شي. او په دې باندې ټول پیرز د افغانستان خلک دوې طبقې دي، یو د طالبانو طبقه ده، یو د بله ده. نو د چا چا په دې باندې خوا به دي، د چا د باید ضرورت نه وایي، نو به در تاسو باندې یعنې مقابل باید قانوني یاد نه شي.
تاسو خپل نوم او واخلئ له کوم نوې اوریدونکو یو زموږ بل اوریدونکو هم لرو په لاین کې. بل اوریدونکو هم ویل تخنیکی همکار خواهش کوچی دوی تماس برقرار کړي. مهرباني وکړئ خپل نوم واخلې، نظر وای او پښتنو کې د لوګر لکومه ځای مزنګ را وهلې او یا کل نور سیمو یې څه نظر لري د لوګر په اړه. مهرباني.
سلام علیکم، دمانو عبد العزيز ارغون زرو خارنا ولې زه ته سلام کوم او پښتنه مې دا وشه دا زرو خار سرک
مننه کوم کور ودان. قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو پروگرام او د ولایت په ولایت اونیز پروگرام دی، د ازادي رادیو د اسکایپ لاري هم موږ اوریدونکو لرو. اسکایپ ادرس مو دی radio.azadi. همداسې به اوریدونکو لرو او د بورسته اوریدونکو بیا باور شو خپل میلمنو ته چې دغه نظریات هم واخلو. مهرباني وکړئ خپل نظر ووایئ.
بله سلام علیکم.
و علیکم سلام، لکومه زای مزنگ را و هلی چوکی است یا د لوګر پاره مشخصا ستاسو پختنه څه ده؟
بله فرهاد صدیقی هم د لوګر ولایت خبرې کوم. زه غواړم چې د فارسی خبرې کوم، پښتو مې دومره زده نه.
مهرباني وکړئ خپل نظر په فارسی ژبه هم وای. مهرباني.
من میخواستم بگویم که والی در قسمت اداره محلی لوگر در قسمت ساختن امیز سرک بازار واقجان تا به زرغون شهر که یک منطقه خیلی پرنفوس و پر جمعیتی است، مردم خیلی اینجا ساکن هستن و راهش چندان مناسب نیست، حتی از لحاظ عرض این سرک از بازار واقجان تا زرغون شهر که است که کمی کم وسعت است یا کم عرض است، همین قسمت در قسمت از این که خیلی گلای است و فروز و نشیب داره، همین قسمت یک جغل اندازی قبلا شده بود و پس تخریب شده، قسمت اسفالت یا قرزی از این اگر کدام برنامه‌ای دارن به ما بگن. یک بحث دوم در بحث ناامنی و بدامنی این است که همین قسمت های حواشی یا پیرامون مجتمع قرا و قصبات زرغون شهر ناامنی بیشتر است و بعد تا پایگاه ها و پناهگاه های
تورست در کدام مناطق میشه که یا نام سه بله در کدام مناطق مشخصا در پکوم و سیمو که مشخصا؟
خب در مناطق زرغون شهر شما میبینید یک مجتمعی از چندین قریه و قصبات هستند، در حواشی نزدیکتر به ولسوالی ازره ولایت لوگر مثلا اونجا باز شما میدونید که ولسوالی ازره لوگر با پاکستان هم سرحد است، با پارچنار پاکستان یک قسمت یک توجه داشته باشن. بحث دوم است که والی در قسمت انکشاف، در قسمت توسعه، در قسمت از اینکه افراد اشخاص در مجالس که وزرا میان، افراد بلند رتبه از در از مرکز میان یا در مجالس نشست های افراد محلی اداره محلی میباشند، قسمت همه شهروندان ولایت لوگر از تمام اقوام به یک نظر بیان بشه، بایست یک شهروند برابر از هر کدامشون دعوت بکنن فراخوان بتن تا همه خود حضور خود نفوذ خود در ولایت لوگر حداقل در مجالس در اداره محلی لوگر حداقل دیده بتونن.
کوروادان صدیقی صاحب زوندی و سید اسکایپ لاری از مغاوریدون که صدیقی صاحب ورزو یا بل اوریدون که هم لرو رسته اوریدون که بیا بخپل میلمانو تا ورشو د لوگر ولی خغله فدای صاحب او ستانګز صاحب د لوگر دولتي شورا غړي لمک سره په تلیفوني تماس کیشته مهرباني وکړئ خپل لړ نظر وای او پختنه کله ولی صاحب یا هم د ولایتي شورا لغړي لری.
بله شکر فرازیم از فرا ولایت میاری کنوز.
میره بانیو که فرایس محترم ده لوگر پرده بندی مشخصا تاسو چه ویل غواری؟
بله ده لوگر پاک مل ده والی شد خواه ده بل میلمه تخواه پشتنه داده چی پا لوگر که ده دوی ورسوالی برکبرت او ده ازر ورسوالی دیره نامنه ده مرداش خبرون ترلاش کرده او بل پا لوگر ولایت که چوک متی پروژیسته او داسې په انټونونه مشخصه کوي چې حکومتي دي شخصي دي داسې د تعلیم او تربیته لاسرسي شته او کنه څه نه دغه نه
کورودان ژوند دی اوسه. قدرمن اوریدونکو د ولایت په ولایت پوسنی پروگرام کې مو د زینو اوریدونکو غوونه واوریدل د ریو لوګر نه زنګرو د هغوی مشخصي پختنی د انکشافي پروژو په اړه باندې وی او همدارز د امنیتی ستونزو په اړه باندې وی. یو اوریدونکو هم ویل چې په لوګر کې قومونو په اړه باندې باید مساوات په پام کې ونیول سي. فرهاد صدیقی ویل نور اوریدونکو هم خپلې پختنی کړې دي. والی صاحب او د ستانګز صاحب تاسو د دوی پختنی واوریدې نظریات مو واوریدل. لومړی ولی سب تاسو څه ویل غواړئ د دغه پښتنو په اړه باندې چې نظریات چې اوریدونکو ویل؟
اول د تشکیل په دې شکلسته چې یو ستون زده په مجموع کې د تشکیل کموالی، اما زه بیا هم وایم چې کولس همکاری وکړي او مونږ دا اوسنۍ چې کوم په تشکیل کې کمبوتات لرو نه یوازې لوګر د ولایت په کچه بلکې د افغانستان په کچه باندې زموږ د ملي اردو په صفونو کې اوس هم کافی گنجائش شته چې مونږه خلق جذب کو. دا اوس مونږ کولای شو د لوګر په ولایت کې تقریبا تر 300-350 پورې نوي خلق را جذب کو. نو د ولس نه مې هیله دا ده خصوصا د لوګریانو ولایتي شورا ولسي جرګې نه چې له مونږ سره په دغو صفونو کې حد اقل دغه د 300-350 خلکو په جذب کې مرسته وکړي ترڅو دغه خلا مونږ ډکه کړو، ترڅو چې دغه مونږ ډکه نه کړو د نوي تشکیل غوښتل اغه منطقیم نبريخي او مرکز هم موږ سره دا خبره نه مني. نو ځکه زمونږ الحمدلله د تیر کال پر پرتله زمونږ سکه تقریبا جلب جذب امنیتی ارګانو ته دوه چرچل دی او دا یو ښه شاخص دی. خو په دې کې بیا هم که موږ څومره تشکیل زیات کو او موږ ته ولس عسکر رانه کې خپل بچان چې پیتاوي ته ناست دي او هلته همداسې بېکاره دي هغه دلته د صفونو ته راونه لېږي بیا به تشکیل لرو اما خالي به وي. بله موضوع د قومي د ځمکو په سر اصله په لوګر کې هېڅ ډول قومي ستونزه، حزبي ستونزه، سمتی ستونزا تنظیمی الحمدلله د راتلویر خال د لوګر په تاریخ کې دغه کوم قومي کوم ستونزې نست البته ځینی قومي ټیکداران شته چې هغه تر ډیره بریده پورې د ځمکو په غصب او په نورو مسایلو کې دخیل وي هغوی غواړي چې هغه له اصلي موضوع نه د خلکو نظر واړوي او دغه ته قومي رنګ ورکړي یا سمتي یا حزبي اما د لوګر ولس دی باندې پوره پوهېږي ستانګزی صاحب شاهد ده چې په لوګر کې د لوګر لوی امتیاز دا ده چې په هغه سخترینو شرایطو کې قومونه د ورونو په شکل ژوند کړی حزبونو د ورونو په شکل ژوند کړی د ټولو ژبو خلکو په یو ډول برابر ژوند کړی دی اما هغه کوچي چې د ډبر له سیمې نه پوښتنه وکړه هلته د ځمکو لپاره په لوګر کې ډېرې ځمکې غصب شوي دي او د دې دپاره یوازینۍ لار دا ده چې موږ د تصفیې سروې او د ګاردسترۍ د ټیم سره همکاري وسي دا اوس هم موږ ټیمونه دوه راغوښتي دي په همدې باندې کار کوي تر څو چې موږ شخصي او دولتي ځمکه سره جدا نه کړو بېله نه کړو او په هره ځمکه باندې خلک غصب کوي دعوه کوي دا هم خدمات ټکنی کوي او هم بیا دغه رقم کړی چې په غصب کې دخیل وي هغه له قوم نه بیچاره خبر نه وي له هغوی نه بیا استفاده کوي او غواړي چې له دې لارې نه ووایي قوم ته یو کاذبه وعده ورکړي خو زه په پوره ډاډ او اطمینان درته وایم چې د لوګر په محلي اداره کې او د لوګر په قومونو کې او د لوګر تاریخ دا ثابته کړې ده چې دا یو واحد ملت دی یو افغانان دي هیڅ ډول ستونزه نه لري ځینې خاصې کړۍ که دا کوشش کوي هغه به هم په خپله باندې رسوا کېږي.
د زرغون ښار د سړک پاله هم څه اقدامات شوي که څنګه ځکه چې وایي څو کلي په همدې مسله کې
دا یو دوز ویل چې ازرا ولسوالۍ ناامنه ازرا په خپله په ذات کې ازرا ولسوالۍ ناامنه نه ده البته د ازرا لپاره ورغلي سړکونه که د دوبندۍ له لارې ده دغه په دغه ځینو سیمو کې چې لکړۍ سیمه ورته وایي د ځاځي میدان او اخوا د پالچینار له لارې دغه پاکستان سره چې کوم سرحد ده په دغه ساحو کې مونږ ناامني لرو د لوګر د ازرې ولس کافي مرسته کړې همکاري زموږ په ازره کې ټولې محلي ادارې فعال دي او هلته هغوی کار کوي صرف یوازینی مشکل چې مونږ لرو هغه د دغه لارې موضوع ده د دوبندۍ نه تر ازر پورې چې هغه مونږ متبادله لا د خاکي جبار تر ازري او بل د دوبندۍ نه سږ کال د دوبندۍ نه تر ازر پورې هم مونږ په پلان کې نیولې ده نو ان شاء الله د لارو امنیت مونږ ډیره زیاته توجه کوو او دا زموږ لپاره ډیر حیاتي ده په زرغون ښار کې او د زرغون ښار اړون په راتلونکي کال کې مونږ تقریبا نه سرکونه په مجموع کې فایدامي اړوند دي او شپاس کلیوالي سرکونه چپېږي د زرغون ښار اړوند اطراف نواحيو کې او امدارنګ تر 12 کیلومتر تر درې پورې منظور شوی قرارداد دی شوی چې ان شاء الله د حمل په میاشت کې به د دې عملی کار
ځوندی اوسې ور به شو د ولایتي شورا وکیل ښاغلي ستانګزی صاحب سره خبرې به وکړو. ستانګزی صاحب د اوریدونکو غږونه تاسو واورېدل نظریات مو واورېدل او د خپل والي صاحب یو نظر دا و چې تشکیل ستا خو پوره به نه وي او خلک ضرور دي چې باید ملاتړ وکړي او دغه تشکیل پوره شي وروسته له هغه که تشکیل کې څه کم بوتي وي کېدای شي بیا یې مرکز ومني. لومړی دا خبره او بیا په خپله د ولسونو ملاتړ څنګه دی په ولایت کې د افغان پوځیانو نه ځکه چې ولکیږي لری ولسوالۍ خو پرېږده د پخپل مرکز کې هم داسې ځینې سیمې دي لکه بابوس باری دادوخیل کمالخیل او د محمد اغې ځینې سیمې چې هلته مخالفین فعال دي ځینې وختونه حملې کړي دي او اوس هم فعالیتونه کوي دا پخپل ولسونو پورې تړلې ده چې په دغه مرکزي سیمو کې هم دوی ولې دغه مخالفینو ته ځای ورکوي یا مخالفین ولې کولی شي د دوی له دغو سیمو نه استفاده وکړي. آیا دوی کله هم راپورته شوي دي تاسو تشویق کړي دي د دولت نه مو د ملاتړ په خاطر هغوی هڅولي که څنګه؟
مننه کوم والی صاحب نام او د اوریدونکو نام ما د اوریدونکو خبره واخیسته رازم اول دی والی صاحب خبره چې لوګر کې د کوم تشکیل چې دا کمښت شته پکې خو بیا هم جلب و جذب جناب والی صاحب پاغه وخت چې نه وای د لوګر والی شو او ولایتي شورا پر اس کې زو عام نور وکیل صاحبانو د تشکیل په حق لموګه مجالس ونیول او بیا په څنګ کې دې چا کوم کم مدد د بیلګې په توګه د مسایله غونډ خیمه چې څلو سره کسان کمختو او د ولایتي شورا په همکارۍ سره دغه جلبجاز والته وشو او هغه ځای ډاک شو تقریبا یو څه. بیا هم زه دا وایم امنیتي ارګانونه تنها د لوګر ولایت نه بلکې د افغانستان په سطحه د تشکیل نو که چیرې په تشکیل کې موږ کسان نه لرو او تشکیل لرو نو هغه دا مضرور نه ده چې لوګری وي، نو هغه کولی شي چې نورو ولایتونه دا اوس په لوګر کې د نورو ولایتو کسان دي چې په امنیتي برخو کې فعالیت کوي او کار کوي نو دا به اعلان کړو او خلک د لوګر خلک دا شی لري چې راشي خپل نظام سره کار وکړي او ډېره مینه هم لري. هو متاسفانه یو ستونزه دا ده یا راځي له چې موږ راواخلو د محمد هغې ولسوالۍ او د برکي برک ولسوالۍ هغه کوم اراضي چې ده او ساحه یې چې ده نن د کاپیسا ولایت سره یو شانتې ده، هغه ولایت ده دا ولسوالۍ ده، نو هلته هغه کوم امنیتي پرسونل چې ده موږ بار بار والي صاحب ته دا معلومه ده چې 50 کسه یا 80 کسه اسکار موږ ملي پولیس لرو او د لوګر خلکو همکاري تل کړي نظام سره په دې اساس چې اولین محلي پولیس په لوګر کې په مرکز کې جوړ شو. اوس د یادرې ولسوالۍ هم هغه ډېره برخه محلي پولیس دي، خلکو علاقه لري، دا اوس زموږ د یادرې ولسوالۍ امنیتي سرتیری دي خو په څنګ کې ولس ډېر ورسره همکاره ده. نورو ولسوالیو کې هم موږ وکیل صاحبان نورو وکیل صاحبان چې دي هڅه کوو چې تر هغه خپل نظام د کار وکړي او راشي او ځوانان به تشویق کړو چې دغه ستونزه هم حل کړو. بیا هم دغه کوم تشکیل چې ده بسنده نه ده ځکه چې موږ راځي لویه ده موږ سره ژوندي اوسېستانګ 22 کیلومتره
تاسو ته بیا هم راځو. بله
او ری
مهرباني
قومي شخړو باندې راځم. واقعا د قومي شخړو موږ په لوګر کې نه لرو، د جهاد له وخت نه تر دا اوسه د زبې سام دا خبره په لوګر کې قطعا نشته، دا مطلق نه دوم. خو د زمکو ستونزه لویه ستونزه شته، د برک ولسوالۍ خاکې دښته ده چې ستونزه یې تر اوسه ولاړه ده، حیات ټاکل شوی چې په هغه حیات کې په هغه وخت کې زه هم وم، د کوچیانو او د برک ولسوالۍ د خلکو ترمنځ ده چې سلسل لګی ده، اوس په تضمین کې ایښې دي، پیسې ایښې دي، ځینې کسان شته چې هغه والي صاحب باید په جرأت باندې هغه افشا کړي، هغه کسان هغه جنجال چې په هزاره جاتو کې وو د کرزي صاحب په وخت کې هغه لوګر ته راغی. نو دغه ستونزه شته په نورو برخو کې، نورو ولسوالیو کې هم موږ د ځمکو ستونزه لرو. خو یو څه وایو چې والي صاحب موږ تل تا سره همکاري کړی او بیا هم کوو، د غاصب د ظالم په مقابل کې لوګر ولایتي شورا تا سره مل ده او ملګري دي
ژوندي اوسي. ستانګر صاحب محترم
سر په هیڅ شی باندې ناراضه ځکه چې دا هم د ولس غوښتنه ده.
بله ژوندي اوسي ستانګر صاحب محترم. په لاین کې اوسي والي صاحب، مننه کوم چې په لاین کې تر اوسه پاتې شوي دي. مخکې لدی چې دوی خبرې بیا راوخلو، ځین اوریدونکو د افغان بي سي ماته سوات لس لاره موږ ته سمسونه را لګلي، له هغې ډلې مجیب الله هاشمي او قاسم زواک یو له لوګر او بل له هلمند د داعش په اړه پوښتنه کړې ده چې په لوګر کې آیا دغه ډله فعاله ده، فعالیت لري که څنګه. فقیرزاده په نوم یو اوریدونکي د هونی سفلا د ځمکو مسأله پوښتنې ده. جعفری په نوم یو اوریدونکي لیکلي چې په لوګر کې د مهاجرینو وضعیت څنګه دی، د دوی په خبره ځینې مهاجرین شته. رحیمي تنګیوال د مسعینک د معدن په اړه لیکلي دي. وحیدالله هم د خروار د امنیتي ستونزې په اړه شکایت کړی او ویل دي چې کوم پلان نشته ورته. اوریدونکي په لاین کې لرو، مشخصا د لوګر په اړه څه پوښتنه لرې؟ مهرباني.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وعلیکم السلام. مهرباني.
نوم قاری عبدالهادی براد ده، ده تخار ولادی اشکمش و سوالاین از دوست سر جو تلفون بکر خیمه.
مهرباني. او که خپل نظر ویسید ده لوگر کنه؟
ده یو سلام تاست ده ده کم و یو سلام واری سید هم سلامون کم.
مهرباني. او که خپل نظر ویسید
ده؟ یو ده یو اصلا یو خصانه لرم ده مشخصت ده لوگر خلاص. زما پوښتنه دا چې و چې جناب سرکزی صاحب تاسو د والي صاحب نه پوښتنه وکړئ چې تقریبا دا خو اته کاله یا اووه کاله خو حتما به کېږي چې د مس عینک پروژه چې دی دا اعلان شوي دي
یو وارد سیرانی کې چې مثلا د دولتي تور کول شوی دا مثلا د چینایي قرارداد یو چې د چینایي چینایانو سره قرارداد شوی هغه غوړ کار وکړي تر یو حد بیا کار شروع کیږي او بیا هغه کار ځانګړي وزه مشخصا د میساینک پروژې نه والی څخه د پښتنه لارم چې
بله پوښول تاسو پښتنه واخسته کور ودان بل اوریدونکو هم لرو په ټلیفون کې په ټلیفوني لاین کې د مهرباني وکړئ خپل نظر په لاندې توګه وایي څه پښتنه لري لوګر نه
بل السلام علیکم محمد الیاس هاشم زیم د پکتیا ولایت سمکانی ول صلی الله علیه و سلم
مهرباني وکړئ خپل نظر د لوګر په اړه لطفا وایي
د ولی صاحب ته هم په پښتنه دغه د کابل او د لوګر ترمن سرک چې دغه په پتو مخ کې بشپړ شي
کور ودان ځوان دی اوسې بل اوریدونکو هم راخلو تخنیکی هم کاروي چې بل اوریدونکو تر اوسه پوري نسته خو تاسو کولای شئ زنګ راوهي په اس ام اس 33 باندې هم خپل پیغام رايي خوده شئ اوس به ورشو د لوګر والی خغلی فدای صاحب خبرو ته او همدارستانګزی صاحب ته به هم ورشو فدای صاحب محترم تر ډیره پوري د مساینک پښتنه کېدله د مساینک د کار د پایل په اړه باندې څه وشول د مساینک په اړه او بیا بله پښتنه دا چې د لوګر د امنیت په خاطر باندې مشخصا د امنیت د خوالي لپاره څه پروګرامونه لري تاسو
اول په لوګر کې داعش هیڅ وجود نه لري او دا دلته الحمدلله نبه ولس او نبه دولتي اداري ورته اجازه ورکړي دغه د هني سفلاد زموږ په اړه باندې خبرو شو هغه د لوی محکمه زمونږ د دولت په نفع باندې فیصله کړې ده ټول هغه خلک چې داخلي لږه کولای چې محاکمو ته مراجعه وکړي او هلته دغه موضوع تعقیب کی د کزمونه وتلې ده او هغه د عدلي او قضایي ارګانونو کې ده د مهاجرو په اړه باندې خارګوټي موضوع ولا چې د سعودي تصفیه ګروپ راغلی دی او په ساو کې چې ستون غنوله خارګوټه عملا د توجیه کار ورته پیل شوې ده او نور ته به هم پیل شي میسي اینک لکه په سر کې چې ویل دا یو ملي پروژه ده ملي تصمیم ملي بودیجی او ملي قرارداد ته اړتیا لري چې دا د افغانستان له دولت سره تعقیب او تبیید چې د میسي اینک په اړه باندې باید مونږه هغه تصمیم ونیسو چې هغه کې د افغانستان ملي ګټي او د افغانستان اقتصادي ګټي پکې خوندي وي او زمونږ جنرال صاحب رئیس جمهور دغه مسلې ته ډیر متوجه ده او هغه چې کله وي مناسبه وګڼله ان شاء الله په دې اړه باندې به تصمیم نیول کیږي او د خروار د ولسوالۍ او د څرخ د ولسوالۍ او همدارنګه د ځینو سرکونو په اړه باندې چې د ناامنۍ موضوع شته له ډېر موږ انکار نه کوو اما زه په تاکید سره وایم چې موږ دا اوس په امنیتي ځواکونو کې د تشکیل د بشپړېدا لپاره امنیتي ځواکونو ته اړتیا لرو که څوک غواړي چې په خپله سیمه کې امنیت وي او هغه څوک چې غواړي چې په خپله سیمه کې انکشافي پروژه عملي شي هغه څوک غواړي چې په خپله سیمه کې صحت معارف تعلیم هغه برحاله شي خپل هغه زوی هغه بیکاره زوی چې هغه هلته ناست دی هغه چې ناست دی هغه د ملي امنیتي ځواکونو صفوفو ته راواستوي تر څو بشپړ امنیت یقیني شي.
کور ودان والی صاحب محترم، یو څه بل چې ډیره مهمه موضوع ده په ټولنیزو مسایلو کې د لوګر په ځینو لویو ولسوالیو کې ویل کیږي چې په تیر یو کال کې مثلا په خروار کې څوک له ښوونځي نه دی فارغ شوی لیسی. دا خبره څومره حقیقت لري؟ په ټولیزه توګه باندې د لوګر معارف څنګه دی جدا له دې چې په مرکز په لاله موجودو نورو امنو سیمو کې بدلته امنیت وي خلک به ورزي درسونه به وایي په لرو پرتو سیمو کې معارف په کوم حالت کې دی دغه موضوع کې لطفا وایي او بل دا چې دغه ورستیو طبي پیښو د لوګر څومره ولس زیانمن کړی او په دې اړه هم ځینې شکایتونه شوي دي چې دوی تمرستې نه دي ورسېدلي دغه دوه ټولنیز موضوعګانې اول فدای صاحب کتا سو جواب کوي په لنډه توګه ورسې به بیا ستانګزای صاحب هم په دې اړه جواب وایي
د لیسی نه موجودیت له پیدرسو قانونو نه موجود وو هلته په خپله په ولسوالۍ کې څوک نه و فارغ شوي موږ په لومړی ځل باندې هلته لیسه فارغه کړه 15 استادان مو ورته په معاش باندې مقرر کړل ټولو لیسانسه دي چې ان شاء الله هغه به فارغيږي او هغه درې کال به بشپړ او دغه ستونزه هم موږ چې کله ارزیابي او تحلیل وکړو دغه ستونزه زما په وخت کې ما راپورته کړله. اما د خروار ځینې فارغین دي کوچیانو په لیسه کې چې ول دغه ځای نه ځینې فارغین لري هغه چې په کابل کې ول موږ دا خپله د خروار د ولسوالۍ نه په لومړي ځل باندې موږ هلته لیسه فعال کړله. په خروار کې کلینیک بشپړ شو، هغه ته مو تشکیل منظور کړی ده، نو ان شاء الله خروار ته هم توجه شته. کوم چې دی واورو موجوده په دې اوس وخت کې دی واورو عمومي لارې خلاص دي، یوازې د ولسوالیو لارې او هغه کلیوالي لارې واقع سږ کال ډېره زیاته واوره وشوله او موږ د واورو قراردادونه نه وو کړي. کوشم کوو چې خپله فایده عامه هغه عمومي لارې په خپله خلاصې کړي او دغه نورې لارې ولس د اشر له لارې او زه یو ولس ته یوه خبره کوم چې هر چا په راتلونکي کې د اشر له لارې خپلې واورې ونې بوټي وکړل، واورې پاکې کړلې، موږ به هغو ته یو څه امتیازي پروژې اضافه په نظر کې نیسو، ځکه چې هغه کارونه چې په ولس پورې تړاو لري زموږ په عنعنه کې دي او انکشاف ورسره راځي هغه به ولس کوي او هغه چې دوی نشي کولی هغه به ورته موږ کوو.
کور ودان ستانګزی صاحب، تاسو ته به در شو مخکې له دې چې دغه دوه مسایل تاسو هم جواب کوي د معارف او د وروستۍ طبي پیښو په اړه باندې د رسیدلو په خاطر چې کوم څه شوي دي، یو څه بل غواړم وپوښتم. دا چې تاسو له څو کلونو راهیسې په لوګر کې یاستئ، د محلي پولیسو په اړه باندې دلته ځینې محلي پولیس ویل کېږي چې فعالیتونه یې اغېزمن تمام شوي دي د مخالفینو په له منځه وړلو تصفیه کې، خو داسې ستونزې او داسې لوی قضیې رامنځته شوي دي چې په ولسونه تر کلونو کلونو پورې مجبوره دی هغه دغه مسایل او دغه پیټه په خپل اوږو ویسي، دښمنۍ رامنځته شوي دي، په ناحقه باندې د خلکو د وژنو خبرونه شوي دي. تاسو په خپله ولسونو کې یاستئ، څومره دغه موضوع واقعا ستونزمنه ده، څومره دردونکې ده چې دغسې مسایل رامنځته شوي دي؟
د لوګر ولایت محلي پولیس له هغه وخت نه چې ایجاد شو نوې تشکیل و تر ننه پورې هغه خپله قربانۍ ورکړې دي او تل زیار ویسته چې لوګر کې امنیت په بشپړ تامین کړي، په هغه کلو کې چې دار اوسېږي او محلي پولیس په محل کې دي، هماغه د هماغه سیمې خلک دي. په لوګر کې موږ داسې لویه ستونزه نه لرو چې هغه د خپل قوم په منځ کې یا د یو کلي په بل کلي په مانس کې دښمنۍ راپورته کړي. یو څو موضوعګانې وې چې هغه هم ډېر جدي نه وې، هغه حل شو په هغه وخت کې چې راپورته شو، په هغه وخت کې فدایي صاحب هم نوی لوګر ته راغلی، ولایتي شورا هم د هغه په مرسته باندې دغه موضوع حل شوه. خو یو څه زه دا وایم والي صاحب تل تاکید بنده کوي چې ولس رښتینی هغه خپل هڅه کوي او د لوګر ادارې سره خپل ولایتي شورا سره او د خپل نظام سره مینه لري. بیا هم ستونزې تنها زموږ په حکومت نه چو، ځینې برخې دي زموږ خروار ولسوالۍ دا اوس هم په ده خبره نه ده چې تنها حکومت هلته ګرام ده. زه دا وایم چې خلک هم د خروار ولسوالۍ خلک هم ډېره مینه نه لري نظام سره، پخوا نه ده، اوس نه ده. کرزي صاحب په اوایلو کې موږ هلته ستونزې درلودې، خو بیا هم موږ هڅه دا ده چې دغه ستونزه حل شي. ولایتي شورا په ګډه چې هغه خپل په کلیو کې خلکو سره قومي مشرانو سره د ولس اړخ موږ حلوو، د حکومت برخه کې والي صاحب مشر ده د لوګر، دای دې هڅه وکړي او موږ دنه هیله کوو چې څنګه په باسازي برخه کې داسې هڅه کوي، همداسې په امنیتي برخو کې هم هڅه وکړه. موږ د تر شا ولاړ یو او موږ در سره همکار یو. خو بیا هم زه دا وایم چې جناب والي صاحب هم دما غږ اوري، خلک هم دما غږ اوري. یو موضوع دا ده زه میدان څه ده، نو دغه یو وخت ده که چېرې کوم کمبودات یا موږ به ورسره یو منظم پلان دې جوړ کړي چې اوړي ته موږ له خیره
جنبندی به ورسته وکړو په یو لنډ وخت کې. خو څو مهمې او اساسي پوښتنې پاتې دي. لومړی د صحت په اړه باندې څه شوي دي او ویل کېږي چې هلته د صحت په اړه هم ستونزې موجودې دي، ولی صاحب په روغتیا برخه کې څومره کارونه شوي دي؟ د نایب امین الله خان لوګری شفاخانه څنګه شو فعاله ده، ځکه چې هغه په داسې سیمه کې چې وخت نا وخته پرې نامنۍ کېدلې؟ د نورو مسایلو په اړه باندې په صحت کې څومره کار شوی دی؟ یوه دغه موضوع، او بل دا چې تاسو خپله فرهنگی شخصیت هستی. لوګر د تاریخ د سر مفسر مولانا یعقوب چرخی، مبارز امین الله خان لوګری او غلام حیدر خان چرخی ټاټوبه دی. ګڼې نورې څیرې هم په دغه ولایت کې پاتې شوې دي. د کوشانیانو تمدن پرې تیر شوی دی، یو تاریخي آثارو او فرهنګي آثارو ډک ولایت دی. د معدن د مس عینک هم پکې شته. په دغو ټولو مسایلو باندې پام شته ستاسو که څنګه؟
بالکل، د څنګه چې لوګر باب العلم و، زمونږ اراده او پلان دا ده چې دا به موږ خپل ورک او تیر مجد ته او تاریخ ته انشاءالله د ولس په همکارۍ باندې ګرځوو. تر اوسه پورې موږ په لوګر کې، ما په خپله باندې تر اوسه پورې 8 کتابونه د مختلفو لیکوالانو چاپ کړي دي. د کتابتون فعال شو ډېر لوی، او همدارنګه د لینکن فرهنګي مرکز کې زده کوونکو ته پکې زده کړې ورکول کېږي، هغه فعال شو. زمونږ حتی هغه راډیو چې 3 ساعته پخوا خپرونې درلودلې، 1 ساعته خپرولې، او 15 برنامې تولیدولې، اوس 206 برنامې په یو کال کې تولید کړي دي. په دې ساحو کې مونږ پلانونه لرو د لوګر د پېژندنې دپاره، د یو سیمینار تابعا او پلان گزاری هم لرو، چې تر څو موږ واقعا باید لوګر څنګه چې هغه تیر مچ دی هغه بیا را احیا کو. او صحت بخش کې، د صحت په بخش کې د 320 شفخانی کار عملا پیل شوی. انشاءالله د راتلونکي کال کې به دغه شفخانه انشاءالله بشپړ شي. البته دغه راتلونکي ثور جوزا انشاءالله بشپړیږي. او کومه چې په مرکز کې شفخانه د نائب امین الله خان لوګری چې اوس ده، دا اویا بستری نه سل بستری شوه. د دې د نوزادانو واډ نو هغه نوی پکې جوړ کړو. د امرجنسي واډ یې نه درلودو هغه مو پکې جوړ کړو. د کلچر واډ یې نه درلودو چې د مرض تشخیص پکې کېږي هغه مو ورته جوړ کړو. د معتادینو روغتون چې هغه غیر فعال و تشکیل یې نه درلودو، تشکیل مو ورته راواخیست هغه مو فعال کړو. یعنی په تقریبا 3-4 نور کلینیکونو هغه منظوري مو ورته راواخیستل. قابله زمونږ تقریبا 15 قابلې دي چې چینی او سینی له هغه نه له مرکز نه چې د یو موسسې لخوا چې کف ورته وایي پر مخ وړل کېږي، هغه 15 قابلې چې د عملا په کار ګمارل شوي دي. هغه جراح ډاکتران چې د لودي شفاخانه کې نه وو، یا مثلا موږ د دې لپاره امبولانس مجهز مو نه درلودو، مرکزي شفاخانه ته مو امبولانس ورکړ ډېر مجهز. نو موږ په البته دا په دې معنا نه ده چې د صحت ټولې ستونزې حل شوي دي، ځکه چې یو ستونزه دا ده چې زمونږ د لوګر تا په سر کې ویل چې د نفوس 3 ملیونه ده. په دا ځای کې لوګر عملي نفوس 1 ملیون نه زیات دی. کلو ډېر کې موږ خدمات په ساحه کې د مرکزي احصایې پر اساس باندې کوو، اما په عمل کې چې دا خلک نفوس ډېر دی.
بله، کور ودان ولې سه محترم
مثال در کوم، خدای دې چې دا وخت ضایع نه کړي. دا مهم ده، یو نیم ثانیه وخت راکړه. په دغه مرکزي روغتون کې موږ چې مریضان باید معالجه شي، هغه د 15 لپاره پلان نیول شوی. په دا سر کې په یو کال کې 3 لکه مریضانو مراجعه کړې ده. نو څنګه هغه دوا چې 15 لپاره ته پلان کې 3 لکه ته څنګه رسوي؟ نو طبیعي ده چې تر څو زمونږ پلان گزاری د عینی نفوس او احصایې پر اساس باندې نه شي، موږ د ولس څنګه چې حق هغه خدمات به دي.
ولی مننه کوم خبري هغه شولي پروګرام هم په پای ته رسیدو دی، خو باید جنبندی وکړو. د مس عینک مسله پات شو چې لطفا هغه په لنډو ټکو کې وایي، بیا وروسته خپل وروستی جنبندی موږ ته وایي چې څه باید وشي، کوم کوم پلانونه لري چې باید ښه تطبیق شي په یوه دقیقه کې که لطف وکړي، او بیا به وروسته ستانګزای هم خپل جنبندی وکړي او موږ ته به خپل نظر راکړي. موږ یوازې یوه دقیقه وخت لرو، لطفا مهرباني.
ټولې زیربنایي امنیتي د حکومتدارۍ ستونزې د ملت او دولت په ګډ مشارکت باندې پر مخ تللای شي. هیڅکله هیڅ حکومت او هیڅ ملت پرته له دولت او دولت پرته له ملت نه هیڅکله کار نشي کولای. همدا د تیاری دو وزارونو ته ورته دي، چې ملت ته بلې دولت ته. کدا یو وزر څومره مغشتره چې امدا بل وزر نه وي، بیا هم طیاره پرواز نشي کولای، خپل منزل مقصود ته نشي رسیدلی. مسی عینک ما مخکور ته اشاره وکړه چې دا یو ملي پروژه ده، تدارکات ملي دي، تصمیم ملي ده. دا په مونږ د دې لپاره چې کوم په محل کې امکانات ول، که امنیتي وو، که نور مسائل هغه محل کړی دي او هغه حل کېدا په حال کې دي. خو د دې تصمیم د افغانستان په مرکزی ادارې پورې تړاو لري. قانون کې همیشه ورته لیږلي دي چې دا کار باید وشي، اما دا ډېر وسیع پراخ مطالعاتو ته ضرورت لري تر څو هغه زموږ اقتصادي او اجتماعي او ملي منافع.
ولی صاحب ژوندي اوسې، وخت ډېر کم دی. ستانګ صاحب لطفا په لنډو ټکو خپل وروستي خبرې کوکې لطفا.
والی صاحب نا مخکې هم ویلې په جنبندی کې دا ده چې والی صاحب لکه څنګه چې په نورو برخو کې دی واقعا زیار وسی ده، د ساحل وړې د لوګر خلک یې هم اوري، په امنیتي برخه باندې ډېره توجه وکړه چې زمی ده او موږ د ولس استازي او کوشش دا کوو. ځینو سیمو کې ما هم ویلې چې ستونزه شته او موږ کوشش دا کوو خپل ولس سره موږ تا تر شا ولاړ شو تر هغه لوګر وشو کړی چې دغه ستونزو نه وباسه او لوګر د سولې باب السولې د څنګه چې باب الجهاد باب العلم ده باب الصلح هم شي. دا خبره ما اول ورځ والی صاحب ته دا وه چې لوګر باب الجهاد ده باب السولې کا او د لوګر خلک ټول نظام سره مینه لري او د حکومت تر شا ولاړ دي.
بله کور ودان ژوندۍ اوسه. بله ډیر زیاته مننه کوم د لوګر له والی محترم حلیم فدایی او د لوګر دولتي شورا لغړی حسیب الله ستانګزی او همدار از لتا سو هیوادوالو نه چې په دغه پروگرام کې مولا موږ سره خپل نظریات او پښتني او ځوابونه شریک کړل. ډیر زیاته مننه کوم دغه پروگرام د ولایت په ولایت او چې موضوع لوګر ته زنګړی و.